یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه وړاندې شي. نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
افغان او ترکی ډیپلوماټانو د استانبول پر غونډې خبرې کړې دي. کابل کې موټر بم برید امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړیدونکې ناستې د دغه هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد حنیف اتمر او اوغوز خان ارطغرل پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دواړه لوریو د غونډې په احتمالي اجنډا د پلاوي په ترکیب د نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له غونډې د موجوده تمو په اړه بحث کړی. تمه ده ترکیه همدا میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربوي. رویټرز خبری آژانس بیا له ارګه د یوې ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري. په یوه سیاسي حل لارې باندې جوړجاړی او د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کول او د سولې حکومت د تاسیس او د مخته تګ لپاره یې د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول د ولسمشر غنی په دې درې پړاویزه طرحه کې شاملې مهمې برخې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاری وي. ښاغلی ویلسن پرون یکشنبه ماښام په دې اړه څو ټویټونه کړي. یکشنبه د اپریل 3 د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیواله ورځ وه. د امریکا د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ په ټویټونو کې دا یادونه هم شوې ده چې امریکا له 1993 نه تر 2006 کال پورې له افغانستان سره د متعارف وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2006 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 1400 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم د ماینونو او ناچاو د مهماتو د موجودیت خطر دی چې د عامو خلکو ژوند ګواښي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونۍ دغې حملې مسؤلیت منلی. لکه چې واشنگتن او طالبانو د 2006 کال په فبروري میاشت کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالي او بمی حملې روانې دي. خو وسلوالو طالبانو له یو څه ځنډ وروسته په کابل کې دا ډول برید ترسره کړ. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز پرون تایید کړ چې چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمېر ښایي زیات شي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دوی په یوه تکتیکي حمله او دغه راز موټر بم برید کې 45 امنیتي سرتیرو ته په پغمان ولسوالۍ کې مرګ ژوبله اړولې. پرون د کابل په قرغې کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی و او درې نور یې ټپیان کړي وو. په اندونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر 70 زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن ویل بارانونه په ختیځ تیمور او د اندونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو دراوتلو او ځمکې ښویېدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیلي کې پر یوه کلی غونډۍ را وښویده، ژغورندلې وتوانېدې چې 8 مړي را وباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نور برخو کې هم سختو سیلابونو لک تر لګه 18 کسان مړ کړي او لک تر لګه 23 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 23 نور کسان لا موندل شوي نه دي. دغه راز په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړه شوي دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزي ښي اړخې ګوندې ښایي پرونۍ پارلماني ټاکنې وګټي، د حکومت د جوړښت نظریې ته په اشارې له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل، تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. زموږ قوت زموږ په یووالي کې دی. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پوښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې هم شوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې هم اوج ته رسېدلې دي. د نظر پوښتنو له مخې د بوریسوف ګوند ښایي د ټاکنو 25% وګټي، چې په 2018 کال کې د شویو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 3.5% رایې ګټلې وې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیې ناستې ته د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو هڅه کوي. نن د اپریل 5مه د وجدان نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لا هم ډېر ماینونه ښخ دي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي.
امریکا وایي چې د دې ماینونو په ایستلو کې مرستو ته دوام ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې په اندونیزیا او ګاونډي ختیځ تیمور کې سیلابونو لسګونه کسان وژلي دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. دا ازادۍ راډیو ده. په موکړې د د خبرونې لومړی مطلب ته، د ملي مصالحې عالي شورا وایي که څه هم د ولسمشر په ګډون بیلابیلو اړخونو دې شورا ته د ترکیې د راروانې غونډې په اړه خپلې طرحې سپارلې دي، خو وایي هڅه کیږي چې د ناستې ته یوه واحده طرحه وړاندیز شي. د دې شورا وایاند ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یوه واحده طرحه غوره شي. ولسمشر اشرف غنی په خپله طرحه کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ترکیه ناستې ته چمتووالی او د افغان حکومت له لوري بیلابیلې طرحې، په داسې حال کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري یوه طرحه برابره شوې او نوموړي د دغې طرحې موارد له متحد امریکا په ګډون نورو بهرنیو چارواکو سره هم شریکه کړې. رویټرز خبری آژانس د جمهور رئیس غنی د دغې طرحې په اړه یو سند مخې کړی چې د خپل طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندیز کړي، چې لومړی د محمد اشرف غنی د وخت د ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان له لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربند منل دي. دویم پړاو کې د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول دي، او دریم پړاو دا چې د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او کډوالو د ادغام او بیرته راستنول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي مصالحې عالي شورا هم یوې کمیټې ته مسؤلیت سپارلی تر څو د ترکیې ناستې لپاره یوه طرحه برابره کړي. پوښتنه دا ده چې افغان حکومت له لوري به دغې ناستې ته بېلابېلې طرحې وړاندیز شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فرایدون خوزون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د حکومتي چارواکو په ګډون ترون هم ناسته شوی او نن به هم یوه ناسته وسی چې څنګه کېدای شي د بیلابیل لورو نه د برابر سویو لطرحو یوه واحده طرحه او نظر رامنځته شي تر څو دوی ترکیه ته په هغه ناسته کې وړاندیز کړي. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید طاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي و چې د استانبول غونډه بعد رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه اوسي. ټاکل شوی په همدې نیټه د ترکیه په قربتوب د دغه هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره د امریکا لوري ناسته جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ترکیه د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه رسوی او دوی د محمد اشرف غنی د طرحې په اړه هیڅ معلومات نه لري. تر دې وړاندې طالبانو امریکا ته خبرداری ورکړی و چې که دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې د مې تر میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان ونه باسي، طالبان به بیرته د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه پورې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تر دې نیټې پورې د خپل پوځ ایستل سخت بللی دي. بلی تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي، څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې برخه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راست ویلسن تیر مخام په یو لړ ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
15 آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ وو هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاوده مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز روانې جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاوده مهمات پاتې شي او ملکیان ته خطر پیښ کړي، او هم په لاس جوړ شوي ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. ښاغلي شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یکشنبې په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یکشنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. ښاغلي ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاری ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټرونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2006 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په له منځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 508 میلیون ډالره مرسته کړې ده. ښاغلي ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دولس بجې او 15 دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم قدر مون اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اقتصاد وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان بشپړ او په نږدې راتلونکي کې به د پلي کولو مرحله پیل شي. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د اقتصاد وزارت د رهبرۍ په غونډه کې نن وویل چې له دې ستراتیژیک پلان سره به اقتصاد وزارت خپل نوی او تکاملي پړاو ته دننه شي او خپلې ستراتیژیکې موخې او لاسته راوړنې به پیاوړي او پر ځان بسیا اقتصاد ولري. میرمن فاریابی زیاته کړه چې د افغانستان د دوامدار پرمختګ، ټولنیز هوساینه، د بېوزلۍ کمښت او آبادۍ او پر ځان بسیا اقتصاد د دغه ستراتیژیک پلان مهمې برخې دي. دا پلان به د سلاکارانو او اقتصادي کارپوهانو د نظرونو او وړاندیزونو په یو ځای کولو او د افغان دولت د مشرتابه تر تصویب وروسته پلی شي. افغانستان د چرګانو د غوښې او هګیو له پلوه ځان بسیینې ته نږدې شوی. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوښې ته اړتیا لري چې دا مهال 450 سلنه یې د کورنیو فارمونو له لارې برابرېږي او هر کال په هیواد کې 2 میلیارده هګۍ مصرفېږي چې څه باندې 1.5 سلنه یې له کورنیو فارمونو څخه لاسته راځي. د نوموړي په خبره له دې سره سره چې اوس مهال له پاکستان، برازیل، ایران او قزاقستان څخه هیواد ته د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت په دې برخه کې د هیواد د ځان بسیاینې لپاره هڅې تیزې کړې دي. رستمی وایي د یاد وزارت لخوا په تیر کال کې د چرګانو د روزنې څخه باندې 30 فارمونه چې له 15 زرو څخه تر 10 زرو پورې د چرګانو د روزنې ظرفیت لري جوړ شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې له 70 زیات کسان د سیلابونو دراوتو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه شوي دي. چارواکي وایي خطر لا هم له منځه تللی نه دی او ژغورندوی ډلې په لسګونه نورو ورکو کسانو پسې ګرځي. د اندونیزیا ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې د ژغورونکو ټیمونو لارښوونې په جدي ډول تعقیب کړي. صفي الله سانګزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس جزئیات اوروي.
له ټاپوګانو جوړ اندونیزیا سخت اورښتونو او ځمکې ښویېدنې دا څو وروستۍ ورځې له سترو ځاني او مالي زیانونو سره مخ کړی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چارواکو ویلي د دغه هیواد په څو برخو کې پرلپسې اورښتونه د سیلابونو د راوتلو لامل شوي او یو ځای ځمکه ښویېولې ده. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د ادونارا ټاپو په لامینلي کلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویېدې، ژغورندوی ډلې وتوانېدې 8 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 1500 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو په یو تلویزیوني وینا کې نن له خلکو غوښتي چې د ژغورندوی ډلو لارښوونې تعقیب کړي. دی وایي د ځان او اندونیزیا د خلکو په استازیتوب د دغې پیښې د قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. د هغو کسانو په غم او درد هم پوهیږم چې په دې پیښه کې اغېزمن شوي دي. له ټولو خلکو غواړم په سیمه کې د افسرانو لارښوونې تعقیب کړي څو د سختو اورښتونو له امله د سیلابونو او ځمکې ښویېدنې په اړه پوهاوی زیات شي. په ټلویزیون کې خپاره شوي تصویرونه سختې ورانې ښیي. عام خلک وایي د اوبو اندازه 2 متره ته رسېدلې او دوی یې نیستۍ ته کېنولي دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې وضع یې سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدنې خرابه کړي. په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی، 14 کسان مړه شوي دي، سلګونه کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي او په موقتو کمپونو کې اړولي دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته غځېدلي سړکونه په خټو پوښلي دي او دې چارې د ژغورونکو ټیمونو د وررسېدو مخه ډپ کړې. وی راځي چې ښایي ختیځ تیمور کې هم د مړو او زیانمنو شمیر د اندونیزیا په څیر لوړ لاړ شي. په اندونیزیا کې چې له 10,000 لویو او وړو ټاپوګانو جوړ دی او میلیونونه کسان په لورو پرتو غرنیو سیمو کې پکې اوسي، او هم په نورو شاوخوا لرې نږدې ټاپو وزمه هیوادونو کې لکه ختیځ تیمور، د کال دا وخت موسمي اورښتونه تل د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي. که څه هم دولتونه طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادعا کوي، خو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي، د دولت تر رسیدو مخکې خلک د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په څیر له طبیعي پیښو ډیر زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل 15 د وجدان نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو په رڼا کې ترسره شي، نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپله سوله غوره کړي. د دې کمیسیون چارواکي همدراز وایي رښتینې او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو بل منل حتمي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اپریل 15 د وجدان نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بېلابېلو بېعدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته یې سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل بیا کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي، تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
ښاغلی نظری وایي سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وایي پیاوړي هیوادونه او سازمانونه، په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي، په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلي، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي، پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي. نو له بده مرغه په جګړې ایزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وایي په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی، د پاک او رښتینې وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسۍ اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا اوسیدونکي هدفي وژنو او د ناامنیو پیښو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بېلابېلې برخې د هدفي وژنو شاهدې وې چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او بریدونه زیات شوي، خو وایي د دې بریدونو څخه ډېرې د شخصي دښمنیو له کبله شوي.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د نامنیو پېښې ډېرې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تېرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. اوس مهال دا مثلا د خوست پلان کې حکومت غوښتنه ده چې وزنه موجود و چې بازار نه چې اوس دومره حالات خراب دي چې بیرته بازار ترځي حتی نیم کې دوه ځله هم خامہ حکم وو ډیر خراب سوی دی پکتیا وازه ډیر خراب سوی دی ډیر زیات خراب سوی دی
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین همول په دې ولایت کې هدفي وژنې او امنیتي پیښې ډېرې شوي او دایل امنیتي ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرامه ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې ترور او دا شیان ډېر زیات شوي دي پکتیا کې. موږ د امنیتي مسؤلینو نه دا غواړو چې جدن دغه مخنیوي وکړي، یو څه اقدام وکړي ترڅو پورې دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختو ناخوالو نه نور خلاص شو.
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
موږ چې څنګه لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمعې نه وروسته موږ دکان بندوو هر سای ځان کور ته رسوو. دومره حده پورې مشکل دی ځکه نږ ناوخته کوونو که ناوخته سنو او هېچا هم اعتبار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتي پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم ډیر په خطر کې یو چې بازار نه ووځو، بس په خطر کې یو سړی راسره وخیږي وروره ګوله چې بازار نه ملک چاپ کی بس یاد پنچار پسیو بس یا چاکوگان بس سړی وخی زه زړه ګړبی کې وروره ګوله بنګار نه کوسی سړی.
بل لوري ته د پکتیا امنیه قمندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون ځینو سیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي خو وایي په تیرو درې اونیو کې ډیری هدفي وژنې د شخصي دښمنیو له کبله شوي دي. امنیه قمندان ول د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي.
بله او بعضی وژنې سوي دي خو اکثره یې د شخصي دښمنۍ او بعضې نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې سوي دي. هدفي وژنې به هم سوي خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو، ښار کې مو ګزمې او پیرې او امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیری وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
هشت صبح ورسپانې د ملي مصالحې عالي شورا له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي د جمهوریت استازي به د استنبول غونډې ته له یوې طرحې سره ورځي. وړاندې راغلي چې په دې طرحه کې به اوربند او د جګړې بشپړ او دایمي پای د بشري حقونو ارزښتونه او د وګړو اساسي حقونه د سیاسي نظام جوړښت او عادلانه ګډون له شاملو مسایلو وي. د لیکوال په وینا چې لا هم دغه طرحه نه ده بشپړه شوې او په دې اړه جوړ شوی کمیسیون اړ دی سو د جمهوریت له حوزې دیش بیلابیلې طرحې چې د سیاسي ګوندونو او سیرو له لورې ورسپارل شوي وڅېړي. خو لیکوال ټینګار کړی چې د سولې دغه طرحه کوم پټ سند نه دی او باید تر استنبول ناستې وړاندې جزئیات له خلکو سره شریک شي. د ورسپانې په وینا که د طرحې جزئیات له وړاندې له خلکو سره شریک شي نو دا به د جمهوریت حوزې سره مرسته وکړي سو د خلکو له نظریاتو او غوښتنو سره په استنبول ناسته کې ګډون وکړي. خو مسیر ورسپانې لیکلي چې ګواکې د ترکیې غونډې ته به له کابل څخه یوه طرحه نه برسي بلکې څو طرحې به وي. حکومت به له وخته وړاندې د ټاکنو طرحه وړاندې کوي او عبدالله به د سولې انتقالي حکومت طرحې ته نږدې یوه طرحه وړاندې کوي او ځینې نور سیاستوال به هم بېلابېل طرحې ولري. د لیکوال په وینا اوسمهال ډېرې طرحې جوړې شوې او له دې ډلې دېرش هغه د مصالحې له عالي شورا سره شریکې شوې هم دي. خو ورسپانې لیکلي که له کابل څخه د ترکیې غونډې ته څو طرحې ورځي او غږ واحد نه وي نو یوازې دا چې د دې اړخ پر دریز به منفي اغېز وکړي بلکې د سولې پروسه به هم له ستونزو سره مخ کړي. ورسپانې د دغو اندېښنو په ځواب کې بیا د مصالحې د عالي شورا څرګندونې راخیستې چې ویلي متفاوتې طرحې ارزوي او ټولو څخه به یوه داسې ګډه طرحه راوباسي چې هغه معقوله وي او هم یې ټول اړخونه ومني. لیکوال په وینا داسې نه ښکاري چې ټول اړخونه به واحد غږ پیدا کړي او یا د ارګ د مصالحې د عالي شورا په غوښتنه له خپلې طرحې او دریځ څخه تیر شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د ترکیې غونډې ته د چمتووالي خبره کړې او لیکلي چې د ترکیې غونډې ته تیاری روان دی، خو لا تر اوسه د دغې غونډې د اجنډا، نیټې او ګډونوالو په اړه وروستي توافق نه دی شوی. خو وړاندې په سرلیکنه کې ټینګار شوی که هره طرحه جوړیږي او وړاندې کیږي باید د دغه بهیر ټول کورني او بهرني اړخونه په پام کې ونیول شي او له دې پرته به هیڅ ډول طرحه په عمل کې پلی نه شي. د لیکوال په وینا افغانان باید په داشان حساسو شرایطو کې ډېر هوښیار وي او د سولې په اړه چې هر ګام پورته کیږي او هره پریکړه کوي باید لویې ګټې په پام